Bale, set sami abasta su stari mshay. افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینټاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپله افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. ترکیه چې د ناتو غړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 او بخې د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتیری لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې د دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سیشن بي د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمه د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسره هغه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړ. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید امیسم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در آسای برگزار انتخابات داریم که فراهم
موقع ده انتخابات و ده ترسره که دو پا برحک دو اون در رول روچه ده بودجه برابر و لاو ده انتخابات و ده امنیت اتنگخ ده. موقع تر ده اولان ده هم اعلان کرده و چه چم تواله لرو هر نیته چه ده انتخابات خپلواک میسون ده ولسمشری تاکنو لپاره پا پام کنیسی ده حکومت لپاره کمه استونزه نشته. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګي لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 100 هیوادونو پکې ګډون کړی و. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنویو خبرو عمده موضوع هم افغانستان و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیځ کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې په ډونالد ترامپ له دې قبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسیدو راهیسې په هېڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق انکولی شي په سوریه کې د داعش وسله والو پر وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالات ختم کړل. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له 2 بجو پوځي حالات ختمیږي. دا زما اصولي پرېکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې 3 اوکراینی کشتۍ او د هغو 30 عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې، د اوکراین ولسمشر د نومبر په 6 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 150 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غوړی به هم ولولې دی ازادي رادیو په پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو بې علایشه بې مطلب او بې پري مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټه وکړي.
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړی. وویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса. Остается
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن وشتون کې توغندی آزموینه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسي خلکو ته د نوي کالي او عالی اندالۍ بلل ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 خبرونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم مهیروي. ازادي رادیو اوري د سهارات بجيات د خيري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ارګ کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولیزې اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع د ارزښت او د ترګري ضد ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
په خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوښتن کده او ټینګار په دی وشو چې په دی برخه کې د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړ شي او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمه ایز اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي که نه، افغان ادارې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایراني چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نشي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې داسې بې علایشه، بې مطلبه او بې پرې مرسته وکړي چې هغې کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغې کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. بل تلاش کوي چې په راتلونکي کله چې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کېږي، دوی به اوس سر له وخه وروسته د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړي وي او یا هم دغه اړیکې خوښي جوړې کړي دا به په همداسې متدارم شکل باندې پر مخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستو کې ایراني چارواکو تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. موسکو هم په دې وروستیو کې په غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Да, и мужда Америка да хукумат ла лорида айлан че па Афганистан ки да хпулу паузяну нимаи бархабаси гаур карайдай. Мужда пар сама лори угам гарну че кавалайси да соли проса ла нора хам раниш декли. Хуас бау каталси че да айлан ба па амал ки цангатар саракежи.
Реализовано на деле.
زخاروفا د افغانستان د بهرند هواری لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه به خپل وزر سرتیری وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تاوده کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي، هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 15مه وویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړي دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چیرې د امریکا دا پلان عملی سي د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز و نه کړي. افغان چارواکي وایي له تیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبرې کیږي او کتایت سي تر راتلونکي اوړي پورې به د امریکایي سرتیرو نیمایي برخه له افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواد د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلی دی. د دغې ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و همردل چې روسي له افغانستان د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وتلو د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام کولای شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانیزی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د له کابله وصل دی. ستانیزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ستانیزی صاحب د افغانستان په قضیه کې ښکیل مهم لوبغاړي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د افغانستان نه کیدای شي چې د دوی امنیت هم وګواښل شي. دغه تناقض تاسو په څه کې وینئ؟ ایران هرکلی کوي، پاکستان یې هرکلی کوي، چین یې هرکلی کوي، روسیه یې هرکلی کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه فکر کوم چې دغه هېوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ویني او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي د یو خوا نه او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص پکې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي. د دې لپاره متناقضې خبرې کوي چې یوې خوا نه، له بلې خوا نه بله مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکې باندې غیر مستقیم فشارونه روي، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت، څو د دې لارې نه وتوانېږي چې خپلې ګټې تامین کړي. او په نهایت کې دا به ډېر د افغانانو په ګټه نه وي. د دې لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو ادرسو نه مطرح کېږي، یعنې یو همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقولی شي.
علي شمخاني د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی و. له کابل له تک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنله چې د طالبانو له استازو سره کتلی او ورسره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې ایران ورسره په ورستیو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم ګاونډیان ایران د طالبانو سره خبرې کوي، پاکستان کې خو هم هغه د کابل حکومت تورنوي چې د کوټې شورا فعاله ده او طالبان ځي ورځي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوي وو طالبان، روسیې هم طالبان وربللي وو. دوی له طالبان سره اړیکې ټینګې کړې دي خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړ شوی او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسئله دا ده چې طالبان په دې توانېدلې دي چې ځان د یو قوت په عنوان د سیمې او نړیوال سطح کې ځان مطرح کړي. د نړۍ لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هېوادونه له دوی سره ګوري. دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله د دغو مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا دغه اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس څه ده معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یا یوازې کله کله ځینې ګاونډي او لرې هېوادونه له کابل سره خپل معلومات شریکوي؟ دا د اجماع معنا نه لري. برعکس زه فکر کوم چې دغه هڅه تر نړیواله سطحه تر اوسه همغږي نه ده رامنځته.
بله نصر الله سنگزای له تاسو نه ډیره مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو دریځونو په باب نظر را سره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکي وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د جدي شپږمه ده. جدي شپږمه هم د روسي د افغان د پخواني شوروي اتحاد دوبخي ځواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له څلوېښت کالو راهیسې دغه جګړه روانه ده. یو شمېر خلک په دې باور دي چې د روسیې د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې هم دا څېړو چې په دې څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې له کله چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختم کړه څه تغییرات راغلي په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. ستاسو نظرونه هم خپرو. ازادي راډیو اوري د سهار له بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستی دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبه په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبری آژانس د ښاغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلي اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نوې میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحد ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمېر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د لویدیځ وی بلی ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هلي کی افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکی ستونزې هوارې کړي. خبرونه بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبه په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکی ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې د انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي خو دا څرګندنه ده چې نه به نیټه به کله ورته تعیین شي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت دا و چې رایې ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نه شوی موندلی او انتخاباتي مامورین د رایې ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. دیهل رسپانی د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیل زاد خبري راخیستې دي چې وایي هیله مند دی چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر وې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو اوریدل سهار ته بجې او تلریشت دقیقې دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
افغانستان کې په لومړي ځل د ښوونې او روزنې د وضعیت پر ښه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لوري سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوري نصحت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې یوبله سوه د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. د دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 3.2 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1080 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوس مهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خدا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي:
دغه زه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاسته لپاره. په دې معنا چې کله چې موږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امن او ناامن سیمو نه، او د محروم او فعال سیمو نه، د ټولو نه چې موږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې موږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیه یو نوی پرمختللی لرې واټن ویشونکی توغندی ازمویلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه توغندی د روسیې خلکو ته د نوي کالي والي ډالۍ بللی ده. پوتین ویلي دا توغندي ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره ویشتونکي توغندي، ویلي دي چې توغندي د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره ویشتونکي توغندي مخه نشي نیولی. دی وایي دا توغندی کولی شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټک والوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد ډوله توغندی په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندي د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د خلکو لپاره د نوي کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر په 16 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندي په اړه ویلي: د وی په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټرکانتینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سنبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندی د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندی زیان نه منونکی دی او په اوسنیو توغندي ضد سیستمونو یې مخه نسی نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسیې خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قره پیما توغندي د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه دغه نوې توغندې داسې مهال وازمایل سوچي د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د اډاو پر سر د سړې جګړې راهیسي تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسید. وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجې دی او زل بیا په مکرې د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونو ده. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. غلسین انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تم دیږي. ورسره هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړي. جرایي ریاست وای حکومت دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی و د ولسمشري راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د حمل په یو ډیر شمه ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به دوه درې میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډیر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د خبرو په مهال روس د پاکستان یو مهم شریک او بل لاو د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ وویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له دې هېواده کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیري بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هېواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمي یو د هیواد روان امنیتي وضعیت لپاره د حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د جون په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سره تاسو خراغراس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبري وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته پزغر د اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه او کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقي، هغه اداره قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغاده د پرنسپل ده چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولی ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالانکه هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد اسوي مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغې کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې جا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د باید په غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسی ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی. خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یوه سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلفه دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو، په کلو کې، په لرې پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیبې وي، ډیرې هڅوي ورته. اما د جلکۍ په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پاتې کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکۍ یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستا سترګې چیرې کیږي، ستا دا کیږي، ستا هغه کیږي، هغې ته دغه زمینه نه برابره وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا پکار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي، دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغې نه به یو قاضي جوړیږي، دغې نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یا دا زنانه دی، بس دا د تعلیم و تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ لا سونه سره کړه په نکریزو لا سونه سره کړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه تاسو د نکریزو په شپه کوم د دنن منځي
لمړی زنانا من هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټر یې ښا ډګ خپ سرات سره غیږي
ناوې کایستا د خلا سونه لاسپین پاتې دی کله دا دی ودنند تاسو مل مانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس سپین وسري کېږي
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاکله څه وایي
خوشبخته ښځې به وي هغه نکریز جوړوي دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوښي
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهارګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادم سخنی ولې بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د ومې تر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي چې یو دودې هم له واده څخه یوه شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې په سر به یې بلې شمې کېښودلې بیا به په سایل ساتری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سری کولې لاغه وروسته به په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څیړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی بل سور رنګ یې د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي نوموړی یې د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څیر نمانځل کیږي
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کېږي ښځې سندرې ورته وایي لاس چې سره کړي پښې ګلدارې پرې بوره مرسې د ناوې مورې نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي ګډاوې کوي سندرې وایي د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخېسته زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه را پاتې دي د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي د ژوند بله پاڼه یې واوړي د دې د لباس د دې د لاسو د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل په یوه لوښي کې به نکریزې وې په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لانه یې نه د پلار و مور په کور کې ورسره کېږي په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې د کورنۍ خپلوانې دا ټول راځي د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول د یوې ښځې په سر به هغه و دا به رڼا وه کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سورنه به وها په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې په هغه کور کې به بغه نکریزي تقسیمولې
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې دیارې سیمې دودونه فرق کوي همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته وویل چې نارینه دې نه ورځي له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسرخیلو څخه ډېر نه خوښ ښکاري
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال د خپل خپلوان چې زما ملګري دوستان در سره وله ما آمدګي ډېره نیولې وه خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مه راځئ زړه ماسي سړي او وادم بار داسې نیمګړی سي خامخا یو خبره سرخیلو ته یا بل چاته په زړه کې پاتې اوس چې نخرز شپه چې خوشحالۍ تېرېږي ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي او که داسې خفګان پاتې سي نو بار سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه
د کندهار یو بل اوسنکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیخي په خپلو کې کړي وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري
د ناوې لاس کې یا نکروز یا دا یا بعض عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې او سره راسي نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې نو په دې خاطر بیا د زوم سره ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې رفت آمد چندان نه ورسره نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږو داسې په خپل منځي کې مثال دوستي سره څه وي لکه اوس مثال د خاله لور د ماما لور ده خو هغه کوم مانیت نه لري
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي سړی په حجره کې او مېرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي
الکان او جنکۍ چې دی ل خپل کور خپل ماماګان ترونه لا ټول ځان سره بوزو موټرې ښه هغوی کور ته لاړ سي موږ د هغوی په حجره کې کینو شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې هلک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ورباندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودرېږي ډیک ښه په سرعت سره غږیږي نکریزي هلک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکروزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي بیا د ناوې ورور د نکروزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ورپسر کوي
کالي ټکري ورته کوو بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزی او کړی بنگلی او داشیان دا ورته کوو یوه ورځ مخته ورځي نکریزی د ناوې پر لاس ماخستان گیدی لاسونه ورسره کوي هغه کوي چې ورغلی دی غوټې ورسره کوي بیا مخ کې سپلنې ورته اچي نه داس پلنې اچي بیا مساد لیور یا لیورزای یا اورور دا سر ورچوي نه لا اکوڅي داس دا سر ورچوي 500 روپۍ دا ورک لغه بعد سي ناوي را په آل سو جوړس وکساس و اته شالونه په واچي لپاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي
کوچای میراجان بیا وایي چې د دریجبو کې واده کړی دی د نکریزو په شپه ټول هغه دودونه ور باندې عملی کړل چې د هغه په منځ کې رواج و لناوي سره و درو او د هغه لاسونه ور باندې سره کړل
موږ د جالب دا وځي من کوچانو او اغوی پرسیوانانو نو موږ د خپل کوچانای دود دستور ورته وکاوی ته غنا غاټنه مرتو کړی تم ډیر جالب تمام دی بیا موږ تمغه خپل د پرسیوانانو خپل دود دستور ریواج راته وکړه پر مثال مې د کاری ورته یا نور ورته نور ورته زی خپل ال تنا وسره ودرولم نکروزی میلاس کې ورته کې خودل او نور بیا څه نقدیا پیسې هغه ورته کې خودل لاس کې دی موږ دومره ریواج بدل د چې کوچان نه وسره نه دریږي زوم شپنې پسې لیګو میګو پسې لیګو خو متاسفانه دی د سینو دوی زوم وخت دوی ضرور وخت وای پس مجبور اوسم موږ هم لکه بشرمی وکړه دا ورغوی باندې نکروزی ورته کې خود لو او دا یو خچکی ګوتم ورته سره نه وي خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی او خواخ دو کې خود یو ګوته را سره کړ بس د سې زرین شانتي ټوټه واغې نه لاس نه راتا وکړه
نکروزو پښپا به یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د دې په واده کې ناوې د نکروزو پښپا موټي نه خلاصوه بیا نو موړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه د هغې په مرسته بیا د ناوې موټي خلاص کړ او د نکروزي ورته کې خودل
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ږدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پوښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو که لږې پیسې ورکوي یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه پخپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ روداتو په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړې او چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه. بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقب مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې م وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبر نیکبخت وي، ډېر بچي ولري او مالدار وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي، نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یه او رکم دا وقت می دیر خوخی.
خو گوریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خپرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
مین بندی بیلی گی چڑمی نرے نرے خوبی گی چڑمی نرے نرے نرے